افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنورې اسنوري هرکلای کوم. وابر چې د هلمند والی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای شوي. جبار قهرمان نن په چاودنه کې له درې ملګرو سره ووژل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نومان جبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تر مشکوک کسانی ولید او تحقیقات ترې کیږي. د بغلان پل خمری اوسیدونکو د پل خمری د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقرې کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشوقچی د ورکه کېدو په اړه خبرې کړي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
په لابد مرغه زموږ یو اتل یو قهرمان جبار قهرمان په دغه ترسي پیخه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې اته بجې و دېرش دقیقې رامنځته شوې ده. دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیخه کې. او نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولي. پیښه تر څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ولسي جرګې انتخابات را روانې شنبې په ورځ ترسره کیږي، خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا لس کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنځ شنبې او جمعې ورځ به وسیږي او د نن شپې دولس بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل سوي دي. د ټاکل سوي د میزان پر اته ویشتمه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې انتخابات وسی. دغو انتخاباتو ته په دې انتخاباتو کې د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 پیته کسان په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د بغلان د پلخمری لاسګونو اوسیدونکو د پلخمری د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړی پر دې لویه لاره ایښی او اعتراضونه دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې طالبانو سره یې په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد او حتی د دوی په خبره د دولت له لوري د توپ مرمیو له کبله وژل شوي دي.
تا 4 یا 3:30 بجې شبه عملیات بالاشون جریان داره.
دوی د سهار تر 4 یا 3:30 بجو پر دوی عملیات روان ول. بل اخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بل اخره دشمن راځي او د دوی ټول وسله مهمات له ځان سره یوړل. د اعتراض کوونکو د قضیه د پلاتنې غوښتنه کوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وار هڅه کړې چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبري وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلی. د روزګان لسکونو ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه. دغو ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا درې ورځو راهیسې دغو ځوانانو په دې ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی دی. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د جګړې اکثر ټپیان په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړه کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ل خپل دندې استعفا وکړه. شغل کرزی ولسمشر ته خپل استعفا لیک ویلې چې ترجیح ورکوي د خپل خلکو ترڅنګ وسیږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجود اختلافات له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزی په خبره دغه د نظر اختلافونو د لپاره کاری فضا محدوده کړي او د افغانستان د خلکو د لومړني حقوقو د دفاع په برخه کې د د کار پر دوام منفي اغیز کړی دی. په دې ورستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته دلایلو له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشوقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې. مایک پومپیو چې نن له سعودي عربستان څخه ترکیه ته ولاړ، مستقیما د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشوقجي چې د سعودي عربستان د رهبرۍ یو منتقد خبريال و، د اکتوبر له 2 نیټې رئیس وروسته لاغه چې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت الله تره کسو. پومپیو ویلي چې په ریاض کې د سعودي د پاچا سلمان سره د لیدو پر مهال یې پر هغه یوه ټینګار کړی چې د دې قضیې په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او وایي سعودي چارواکو د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړه چې پوتین او سیسی به د سوریه، لیبیا، یمن او فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو تک پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې. ازادي رادیو په وی پړه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانه په خبرونه کې به واورې چې د هلمند ولی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودیدونکو مواد د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوې او هلته ځای پزای شوې وو.
موږ زدا لره او څو دقیقې بعد د قهرمان صاحب خبره له اخلاص نه وځي او دز وسو یو دز بس زم په ځان نه پوسم داس مزان واچو.
د نن نه چاودنه یو شاهد جبار قهرمان نن په دې چاودنه کې لدری نور ملګرو سره وژل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي.
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانانو ته وینه ورکړه او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي، شفخانی ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خوندې مو داسې، ماشومان مو همداسې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنګټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات واورئ.
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاري او همدا زینه بس په نوم د بش د سات.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن وژل شو. د هلمند والی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. له هغه سره په چاودنه کې درې نور ملګري هم وژل شوي او و نور سخت ټپیان دي. په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم برید دی خو تر څلور د خو نظام قراولونو ور اخو د والد کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته چاودون کې مواد څه ډول انتقال شول. پر دې موضوع له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي راپورټ لري.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سروګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته ټیکه ټیکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي او عام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکو توکي چا او څنګه تر دې ځای راوړي دي په لټینې روان دي.
قضیه تر برسې لاندې د ترسو مشخصه معلومه کی چې د پیښه سره کمره مزته شوې ده او هغه کسان چې نږدې عمل ته موجود دي هغه کسان چرنې روان دي او نیول شوې دي برسې فیلان ته روان دي.
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزي په نوم ولسی جرګې ته یو بل نوماند د اتو نور کسانو سره هغه مهال ووژل شو چې د کمپاین غونډه روانه وه. ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاهد چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقالوي ازادي روړې ټول چاودنه زورور وه او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ زده لراول یو سودقې بعد دال د قهرمان صاحب خبر الاخلاص نه وې یو ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوه شم داس مزان واچو د دې څه پوښ کړل ما وتاق ته لاړم په سترګو متوره تیار و او دماغ خپل دل لګیدل یم خو دوی ته مې وویل مال دا مان بوزي د اقل پښه مې اوس هم درد کوي یو څه خو به وکړي خو دوی را سره ونه کړه بېرته لاړم مال د قرار کېناستلم یعنې هېڅ هم په لاس رانه چا بو چا پوښتنه ونه کړله بېرته لاړم مال د کېناستل.
تر عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اڅکزي وړاندې لومړۍ چاودنه نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کور ته نږدې وسو چې خپل کاندید سخت ټپي سو او یو ساتونکی ووژل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د دې ټولو بریدونو ترڅنګ د عبدالجبار کارمان په قضیه کې حکومت پړ بولي. افغان ازادي راډیو ته ول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونو پرتی پیروپی چې دلته ویلمن ولایت راځي دا پر چی شي مصرفیږي د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرفیږي. د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رسیږي او خلک یې زخمیانیږي دلته د شرم خبره ده. وغه چاته چې وایي چې دا ار سړی خپل د ځان مسؤلیت لري دی د ویلمندانو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی.
عبدالجبار کارمان د ولسی جرګې د شنبې د ټاکنو ته د هلمند څخه یو له مخکښو نوماندانو و چې د قتل تر شا یې بیلابیل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په موخه د یو لوی آیات مشر هم ټاکل شوی وو. محمود لاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په باب مو واورېده. نوموړی نن په هلمند کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل دفتر کې د یو انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په چاودنه کې وژل شو. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا او بل سبا هم د سکوت دوره ده. په دې دوو ورځو کې کاندیدان نور انتخابات نشي کولی او نور به هم دومره زیات له خطرونو سره مخ نه وي. په موضوع کې به هم تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د څارنې لپاره له 4 لکو زیاتو کورنیو او همداشان 102,000 بهرنیو نیو څارونکو نوم لیکنه کړې ده. د دې کمیسیون غړي ویان سید حفیظ الله هاشمی نن له رسنیو سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې ممکن په دوه نورو ورځو کې بهرنیو څارونکو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا که څه هم د څارونکو د دغه لوړ رقم هرکلی کوي خو دې ته هم اندېښنه لري چې ښایي څارونکي غیر مسلکي چلند وکړي چې له امله به یې ستونزې راولاړې شي. نور هاله له قبل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل سوې دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
د پاسه 4 لکه کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس څخه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بینالمللي ناظرین دي چې دغه پروسې څخه به نظارت کوي او دا به تر یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حفیظ الله هاشمی زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړ مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان 28 کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاید د انتخاباتو په ورځ د نامنیو یو شمېر پیښې رامنځته شي خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره 6,000 امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو ګمارل سوي دي. د د کمیسون ویان ښاغلی هاشمی له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتری کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې 8 ساعت وړاندې د پنځشنبې د شپې په 12 بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسی کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم نه هرکلی کوي، خو دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفي لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کیدای شي دوی د خپل واکونو څخه ډېر باخبره نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او ویم دا چې داسې نه چې د دوی له آدرسه د تخلفاتو رقم چاته لاړ شي چې هغه خپل کمیسیون کاندیدانو ته
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې له مخې به د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسیون سره بشپړه مرسته وکړي.
د تلیاته بشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو
د انتخاباتو ته هم دوه ورځې وې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتو مرکزونه پر ټول افغانستان کې له غزنی پرته پرانستي وي. د کندوز دینی عالمانو او قومي مشران د دې ولایت پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې هرومرو برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید یا کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبري اجمل آرین رپورټ لري.
د کندوز دینی عالمانو او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د دینی عالمانو په وینا چې د ټاکنو پروسه په زیاتو اسلامي هیوادو کې منل شوی اصل ګڼل کیږي او خلک کولی شي په یو آزاده فضا کې د خپل خوښې زعیم او کاندید ته رایه ورکړي، ځکه دا کار د هیواد د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د کندوز یو تن دینی عالم خیر محمد محمدی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
خدای تعالی په قران کریم کې فرمایلی دی و امرهم شورا بینهم، یعنی په دې معنی چې مسلمانانو ته خدای تعالی لارښوونه کړې چې تاسو خپل منځ کې شورا وکړي او خپل د ژوند د مسایلو پاک لبندې تصمیم ونیسي. دغه انتخابات هم چې دا په یو هیواد کې د هغه هیواد سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او ټول مسلمانانو ته دا لازمه ده چې دوی د اسلام د مبارک دین پرانا کې انتخاباتو کې خپل ملي زعیم ملي مشر او ملي وکیلانو ته رای ورکړي.
دغه دینی عالمان وایي چې په اسلام کې پر شورا تاکید شوی او مسلمانانو غوښتل شوی چې په خپل منځونو کې د سره سلا او مشورې وکړي او وسنۍ ټاکونه هم د همدې شورا څخه سرچینه اخیستي او خلک کولی شي د رای کارونې په وسیله سره د خپل ملي زعیم او وکیل وټاکي. د دغه ولایت یو تن بل دینی عالم مولوی عبدالکریم په دې اړه وایي:
همه کی باید دای پروسه اشتراک کنند و کاندید درخواه خود رای بتن و انتخابات به طور شفافش به خاتمه برسانند.
ټول افغانانو ته پکار ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل د خوښي او نیک کاندید ته خپل رای وکاروي، ځکه دغه یو ملي پروسه ده او دغه راز د هیواد د سیاسي ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. له دې سره سم د کندوز یو تن قومي مشر حاجی عبدالبشیر کاکړ هم پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
او دا ټول افغانان نه دغه هیله ده چې په ټاکنو کې بغیر له کومه ویرې له کوم ډاره شرکت وکړي، ګډون وکړي او یو داسې نومان ته رایه ورکړي تر څو هغه زموږ ښه استازیتوب په ولسي جرګه کې وکړي، تر څو راتلونکي وخت کې موږ د ځان لپاره یو ښه او نماینده ولرو په ولسی جرګه کې.
د معلوماتو مخې د راتلونکو شنبه پر ورځ د میزان د میاشتې پاتې وشتمه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان و اوسي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د ولسی جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com د ازادي راډیو په پاڼه کې د انتخاباتو په اړه زخت زیات راپورونه شته که غواړئ د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو وې پاڼې ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې په ښکېلو خواوو یې هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي تقریبا هر ورځ زیات شمېر کسان پکې د جګړې قرباني کېږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
اورزغان کې ځوانانو پر شکیل خواو ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د دوی چمیر لسګونه تر رسیدین چار شنبې د ترینکوټ په ولایتي روختون کې د جګړې له قربانیانو سره خپلوي نه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د ویني ورکول څخه هدف دادی څو د جګړې شکیل خواو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټي ورکشيږي.
زه حسبلم د روزګان ولایت وسیدونکو ته موږ د جده پار سده پاس درې ورځې درمخه لامر دا کمپاین د خړې شروع کړو چې موږ ځوانان سره راټول سو په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینې ډیره کمه ده. مریضان ډیر دي د روزګان کې دا د دوه نیم کال کې چې جګړه روانه ده. دغه څه ټول ځوانان ستړي دي ټول خلک دغه ستړي دي زموږ کا دا غاړه ده او هغه غاړه ده د ټول په جګړه کې دغه شکیلو کسانو څخه دا هیله ده د یو ځوان ورور په هیڅ چې راسي د خپل سولو وکي او نور د زکلیدلې د روزګان نو زوروي.
محمد اوا چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شپخانه ته بوینه ورکو. اته ځوانان مو ټپیان کیږي شپخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مداسي ماشومان مامداسي پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راسي د سولې پروسه کې ګډون وکي سوله وکي ځکه چې سوله د خدای خوښه ده دغه د قران خوښه ده دغه د رسول خوښه ده.
زمیل ډیر واضح څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې شکیل خلک یعنی هر ورځ دلته کشپخانه ته راشل ته ټپیان وویني دلته به د خلکو لاس شي پرې وویني. نو دلته دغه یوازنې غټ لامل چې دی واضح پر روزګان کې هغه جګړه ده. غشتنه مل دواړو طرفین څخه دغه چې تر څو په دې ملک سوله راولي ک سوله رانه چې نظم بټل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داس پرختونو کې توي.
پر روزګان کې د جګړې څخه خټیر زیات ستړي ځکه هر وخت هر سړی ته معلومه چې پر روزګان کې ډیر جګړې دي هم د دې خوا تلفات رسېږي ما خوا تلفات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډیر ستړي چې په افغانستان پر روزګان ولایت کې سوله راسي پلان پر روزګان کې په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي. د دې سره ډیر خوشاله
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي هم یې پر شکیلو خواو د سولې ژغ وکړ.
چې میاش په میاش دغه وینو لګومه دغه شپخانی ته راولم نو قربان مو دوستان مې ګرده دغه سو خلاص و اوس دغه شپخانه دغه را سره کې کومک او دغه دغه ځوانان سره ډیر دغه مننه چې دغه شپخانی سره دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سره ډیر ستړي خدای جوړکه کې دا جګړه زمشته د غزبانه نټوره را خلاص کړل مشته د غم وطنونه ټوله د غکر را در بدر کړ خدای دې در مشته د جیو ور سره خلاص.
لادی سره د ولایتي روختون مسولین هم وایي چې روختون یې ویني ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د ویني د نشټوالي لقبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاس ورکوي. د یاد روختون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم ژغ وکړ چې له روختون سره د ویني مرسته وکړي. دا فداسیال کې د چپوروزګان ولایت کې لکه رو شاوخوا دو نیم کلن رئیسی د جګړې ډګر تو دي چې زیاتره قربانیان د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزغان.
ستاسو لا پیغامونو
او ان شاء الله ستیکر مهله ده او خلق ول نه رای ورکو بایار کار شوی عملن دغه خینه قومي وی نه دغه نزوانه طبقه وی او نس بنګره جوی مقصد چې عملن کارو کی
ولن رایخ موږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکي رای باید او کسان ته ورکي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید موږ ورکو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتمان دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو د موږ یو اصل ده، نو حتمان انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والم هم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کاوه هم ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی، داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي، او یو څه اقتصادي وضع یې دغومره ښه ده، هغه موږ په دې فکر کې چې انشاءالله دغه کوم نومند هم چې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسانو انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو همدا موضوع وڅېړل چې د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته که ورغلي یاست، آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسیره کړي ستاسو قناعت یې حاصل کړی، یعنې ستاسو په نظر د سیمې او د هیواد په کچه هغه موضوعات مهم وو، او له دغو ویناوو وروسته مو پرېکړه کړې چې کوم کاندید ته برای ورکوي؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه وکړل او په دې اړه نظر را سره شریک کړل. ډیرو اوریدونکو وویل چې د خوښې کاندید یا کاندیدانې غوره کړي. د فیسبوک له لارې هم ډیرو اوریدونکو خپل نظرونه راسته ولیدي. عویر خان عبید لیکلي چې زموږ کاندیدان خو په غونډو کې ټوله ورځ داسې وایي چې موږ ته رایه راکړي او هر ډول کار مو چې بندېږي زه حاضر آماده یم چې اجرا کړم، او نور بې ځایه مصارف کوي او غلطې ویناوې کوي او خلکو ته داسې ویناوې ورکوي چې هغه پوره کولی نشي. عبدالناصر هم بیا لیکلي چې نوماندانو داسې شعارونه ورکول چې هغه په وروسته پاتې هیوادونو کې د ولسمشر تر صلاحیت هم لوړ دي، دوی چې خپل مسؤلیتونه نه پشي پېژندلی نو څنګه به خلک ورته رایه ورکړي. دا دوه پیغامونه چې تاسو د فیسبوک له لارې راستولي وو. فیسبوک له لارې مو هم په دې ارتباط ډیر پیغامونه راسته ولی کور موادان.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ لوی درسې زوای واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلال زی په راپورټ کې واورو.
جوزف دانفورد په ځانګړي ډول د القاعده او اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش یادونه وکړه او وی ویل چې د نړیوالو ډیر تمرکز پر هغو تهدیدونو دی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ممکن دي، خو پر دې ډلو د پوځي فشار کمیدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې ځانونه سم او منظم کړي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هیوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو ویلي دي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او هغوی که څه هم د جګړې په ډګر کې ماتې شوي له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او له لرې ځایه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم لپاره کار کوي. جنرال دانفورد ویلی چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغییر وکړي چې دا سفارتي ډلې لکه القاعده او داعش د وګړو د جلب جذب او د حملو د تنظیم لپاره استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویلی چې د هغو بنیادي شرایطو د بدلولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار شوی. دا هغه په وینا حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړي. پد څنګه بایټ سایبر سپیس یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړی چې هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد په واشنگتن کې کانفرنس ته وویل چې هغه هیوادونه چې اتباع د داعش القاعده په ملاتړ په جګړه کې نیول سوي باید هغوی بیرته ومني او په دې برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د بیلګې په ډول وویل چې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو نږدې اووه سوه کسان چې پخوا د داعش په لیکو کې جنګېدل په سوریه کې د امریکا متحدو ځواکونو نیولي او هغوی باید خپلو هیوادونو ته بیرته واستول شي.
No one in the room today was in a position to commit to do something about it, but again
General Joseph Danford وایي په دې خونه کې هیڅوک په دې موقيف کې نه و چې ځانګړي اجمنه را سره وکړي. خو د دې غونډې هدف دا دی چې د هغو ستونزو په اړه چې موږ ورسره مخامخ یو باید هل شي معلومات خپاره کړو، او زه پوهیږم چې د دفاعي چارو مشران به چې دلته را سره وکتل خپل هیوادونو ته لسنیدو سره په دې اړه غور وکړي، په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې اتباعي نیول شوي دي، او هغوی به راته څرګنده کړي چې د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. دانفورد ویل چې داسې کسان په راتلونکي کې په خطر بدلیدلی شي، او د قانوني پروسې د بشپړولو او محاکمې لپاره باید د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. جنرال جوزف دانفورد په واشنگټن کې په پرونی خبري کنفرانس کې چې د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه وو، وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرې غوښتنه کړې چې د دغو وګړو د بیرته سپارلو په برخه کې د سیاسي ستونزو د هواري لپاره د مسؤولو حکومتونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي او پلټنې ترې پیل شوې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې له ښاغلي قهرمان سره د هغه درې ملګري وژل شوي او و تن نور ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزې وکړي. د بغلان د پلخمري لاسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال بخ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د اتو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لوی لاره تړلې ده. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان سي ول پوځي ملاتړ ونه رسید. امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دې ادعا په اړه ځواب نه دی ویلی. د میدان وردګ په چاکو لسوالۍ کې درې افغان سرتیري او لس طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې د لوړېدو له کبله اندېښنه ښيي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9 میلیونه کسانو څخه 13 میلیونو ته لوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې، او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري او تړون لاسلیک کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته واره ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار لوبډلې په خپلو کې د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه به د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې لوبې کې پکتیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده، او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماتې خوړلې. د تیر شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانېد چې په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا په لاره چول شوې چې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکان او نجونې ګډون لري. سیالۍ به په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره ترسره شي. د بدن روزنې او ورزش ریاست په وینا د سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړي ټاکل خودل شوی، او ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د عمان په مرکز مسقط کې د هاکی چمپیونز ټرافی سیالۍ پیل شي. د ورکړ شویو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د جاپان او مالیزیا ترمنځ، او دوهمه لوبه به د هندوستان او کوربا عمان ترمنځ وشي. په دغو سیالیو کې د شپږو هیوادونو مالیزیا، جنوبي کوریا، جاپان، هندوستان، پاکستان او عمان لوبډلې شامل دي. هندوستان به په دغو سیالیو کې له خپلې اتلولۍ نه دفاع وکړي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 28 نیټه پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یم مو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک کمیسون